موږ سره په تکلیف یو ستاسو د رادیو څخه یو جهان مننه تشکر الله مو ژوند لره
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس د اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي. ریچارډ بینټ وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. ښاغلی بینټ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي، مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د 1400 ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. ټاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې کوربنه ده، د دریو 500 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي. دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بي پورس تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 کلونو دواړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 اوریز لوبې کوي، چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتو کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوي ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت لبنده خوشی کړه. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو. پیران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تېره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازدیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېیمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالې ورځ په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي، تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوی، کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالی یا له سیاسي محیط څخه د ښځو د حسولو په بڼه. په دې خپرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د ښځو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیان څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او د بحث ته راغله. زب پختنه ل نظیفه احمد شاهی پایل کم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومې بڼې موجود دي؟
سلامونه ولیکې هلی تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړم. کورمو ودان نظیفه احمد شاهی مه د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالی په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه وګوري، د یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه. او اکثریت زموږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه موږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث موږ هغه مخته وړو. موږ په خپل ځان باندې هغه ناوړو او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه موږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته سویلی نه شي وایي، خپل ستا ژوندي شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ نه شم ویلی. خاوند ده، باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده، او که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان، خپل اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوئ. څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني، یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده، که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو، موږ ومنو، وایي خاوند ده باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو، د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې تقریبا د یو کال نه ډیر وخت تیر شو، اخر دا مجبور شو لاړو چای ځانګ محکمې شهري ته، هلته ولاړ ځای وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چې زه خاوند نه راځي وایي. دلته موضوع زما ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنۍ مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړلی دی، زه باید زما دا خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چیرته لاړ
شم؟ مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهی چې پوخا کې خزی، هغه خزی چې له تاوتریخوالی سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم، د اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی کومې بڼې شته دي؟ هغه دودیزي، هغه ټولنیزي، هغه کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه، زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی، متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کیږي، څو چې کور ته، څو چې د واده کوي په کور کې، ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري، دا هم یعنی یو ویلې، زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی، چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې، په دې یو کال او څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کیږي. دا یو کال پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د خزي هغه انساني حقوق د خزي بالکل تي نه خصه شي وي تاسو ګوري د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا توتريخواله دي کار ته اجازه نه ورکول دا توتريخواله دي اور سره یعنی ټول محرومیتونه چې هغه اور سره مخ ته د ټول توتريخواله دي ترڅنګ د سیو مرجع نشته چې یو خزه لاړ شي او خپل شکایت ورته وکړي مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویل شي خصوصا د لوګر پیښه چې فکر کوم په دې وخت کې چې محکمه وجود لري لازم نشي چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي البته کدی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې او په هغه فضا کې چې لازمه ده هغه ته باید ورته جرم ورکول شي دا یو لوی یو غشت توتريخواله دی
هغه لسافه تاسو وویل چې په افغانستان کې سید چې کورنۍ توتريخواله یا ټولنیز توتريخواله د خزو په وړاندې لپخانه موجود دی او دا پټولنه کې دا سريخي کړی دي چې خلکو ته امدغه درست کار ظاهرا ښکاری فکر کوي چې خزبایت په کور ناستي او امدغه سجدي کوم چلن کوي راځه دا سی وای تاسو نور اسلامي نړیم قتل دي ځینی خلک دا په اسلامي اصول پوری تړي مثلا ک خزي په بدو کې ور کوي مثلا ک د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلال شي یو چا په لور باندې بمیاشتي مرکی کوي بیا چې ورته لور ورواده کی بیا نو داسې هغه سړی وغه کورنۍ غنی لکه د مال چی بیا به بیرته د پلار کور ته نه پریږدي جبر به کوي ظلم به کوي حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې دغه لکتر لګا ملاتړ وکي او دفاع وکي دغه ټولنیز دودونه دغه سره جوړ شوی دي میراث کې حق نه ور کوي په جبري توګه په ودونو کې خزي په جبري ډول ودیږي پښتنه تنه نه کیږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ور کوي د پیسو لرلو یا مالی صاحب حق نه لري عموما په کلیوالي ټولنو کې خزي په د کورنۍ په مالی حساب او کتاب کې نه ونډلري او نه خپل دي ځنګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري او تاسو چې اشاره وکړه لدا نور تاو تاریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نه وخت وی لکار نه محرومي کړی دي دا واستي خونځوي نه محرومي دي دا سره ته وایا ځینې لدین خلک وایي چې ګوند دوی اسلامي اصول مادي کوي نور اسلامي هیوادونه د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دي او په نړۍ کې شته دي یو مقایسه کوي وکي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د خزو دی وضعیت
خو یو خبر چې باید سره وي دا ټول مشکل په بیسوادي کې ده متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بیسواد دي او دغه د اسلام نه د افغان خلکو په هواي زپ به په دغه اطمینان مایل شم چې دا واقعي په د اسلام نه راغلی نه لري دا خبره کی ولی چې په اسلام کې قطعا نه دی راغلی چې باید خسته میراث نه ورکړي چې قطعا نه دی راغلی چې خزه باید کارونه کی قطعا نه دی راغلی چې خزه باید په زور چا باندې نکاشي او یاد چې په بده ورکول شي دا کارونه چې په افغانستان کې کیږي دا قطعا اسلامي توجیه ورته مور باید ورنه کی خل دا بالکل د جهالت نمونی دي خلک اکثرا د ناپوهی نه دا خبره کوي په څنګه راځي چې ولې په افغانستان کې دا تاریخواله دی دا یو دلیل دی دا چې بیسوادي ده بل دلیل دا چې فقر دی معلوم ده کله چې یو ښځه بیسواده وي هغه نشي کولای تحصیل وکړي هغه خپل درآمد نه لري او همیشه مجبور ده چې نور ته احتیاج وکړي د خپل دغه احتیاج خپل یو تاریخواله دی دغه په مقابل کې دا چې ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي واد کمې واد کې شته دی شاید ډیر لري پروتو سیمو کې کوم ځای وسیږي زه دې خبر نه یم اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي په مملکت کې چې اسلامي مملکت دي چې اسلامي قوانين باید خلکو ته په هواي ورکړ شي په افغانستان کې بد ورکول رواج دی یعنی بد ورکول فقط یاد چې زوم او ظلم خود بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نيته راغلي چې د وخت چې څوک جنایت کوي قتل کوي یا هر ظلم چې په شاو باندې کوي په واسه کې باید خور یا لوري په غته ورکړ شي دا خو هیڅ په کتاب کې نه راغلي د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي د اسلام د خپل د ناپوهی نه دی دا کارونه کې زوایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ ده چې خلک بې سواد دي ول چې دین په یی چې انسانان څونه یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده د دې توپیر شې دی دې په دغه نه پیږي فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاسو پنځل لاسو اته ونه هم ماینو په پلارونه د نوټ وخت نه لري چې خو بعد تر تزکی فقط دوری ورکی او نوري خوشګي چارڅ کوي اغه یی خپل د گاونډین یو خبر اوري وایي چې د اسلام ویلی دی یا د کوم بیسواد ملانه اوری چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نوزی خزه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لوران په واډسن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅیږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي وو اوس بیرته په دغه شرایطو چې شته کې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي. منتها خطرناکه تاوتریخوالی د کس په مقابل کې حکومتي چارو ته تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته ضرور ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې وسنۍ وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري او دې باندې به موږ غږیږو چې پوښه کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر اورګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلې احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلې صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوه؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا مونږ راځو تا په بیسوادی کې کچېری یو انجونې چې خصوصا انجونې په کول خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حد پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوري، خپل د حق او حقوق او د هر څه خبر وي، آگاه وي، سبا د خپل په خاون کور ته چلار شي، هر څوک چې ورته په هر خبره هر رنګ ظلم ستان چوکي هغه کولی شي په ډیر په قناعت بخش خبرو سره هغه ته قناعت ورکوي. کچېرې تاسو دا کار وکړي سبا زبز غم په ما تیریږي او تاسو اخرت به څنګه کی اخر تاسو سبا لاس تر وړي آیا دې سره به تاسو خنوم به تر لاسه کی؟ کچېرې یو میرمن بے سواد وي او هغه بد ورځ د پلار په کور کې ته چې ورونه وایي ته کور نه بیرون موزه او ته حق نه لري کار وکړي، ته حق نه لري چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې خصوصا اجازه نه ورکړي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغه ته خپل سترګو ورچ مثلا اول کچیر ته نروي او مثلا خزینت هیڅ اجازه نه ست چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چې د سبا اولاد لوی سي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې دي، او که چېرې خدای نه خواسته هغه یو بیسواد مور وي د کور نه وتی نسي، د خپل د ماشومانو ته د هغه روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبر د سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بې سواده مور وي. په بیسو مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بیسواد خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور د یو کور د اهداف وایي خښته وي چې باید خښته ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې د اهداف باندې ده که چیرې کګوي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړېږي، خو
زبه ډیر موافق نه د فقر سره هم خود به سوادي سره ډیر استونزې
ډیر مننه
افغانستان مونږ باید مونږ یو ځای نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 30% مېرمنې زړه سواد لري مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلی او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خود سرنګ جون تیروي او څنګه تاو تریخوالي هغه بیچاري زغمي
مننه تاسو د سواد خبره وکړه لا بیسوادی یا نالوستی او غم دی خزو واقعا چې یو مهم سببونه نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بیسوادی او پزنګړی توګه د خزو بیسوادی چې خپل حقونه باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سواد واځي لیک لوس نه وي هغه سره انسان دی ژوند ډیر چارې زده کوي خو مخکې هغه صافي ویل چې تر ټولو لوی تاو تریخوالی چې دی هغه دستي دی انجونو محرومول دی ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحاً یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې ګوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي دنجونو په وړاندې او دغه ستونزې چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بې سوادي دوام کوي او د سرکېدل شي چې نسلونه نسلونه نجونی باندې اغیز وکړي هغه نجونی چې سکالي خونځي ته تللی او له خونځي پاتې شوي خای پراتلونکي کې دا خونځي پرانستلم شي دی ونشي کولای چې بیرته له خونځي سره یو ځای شي او کدا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل دی نالوستو خزو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافي دی نړۍ یوازینی هواد یادېږي چیرته چې جونی خونځوی ته لا تګمنه دی البته لشپګم ټولګي پورته جونی دا مسله تاسو سره ولرځوي دی خزو په وړاندې توتريخوالي په برخه کې
ما خو موالې چې توتريخوالي کې د لشي چې کورنۍ توتريخوالي د تاسو هم خپل ولې چې کورنۍ توتريخوالي دی چې د کورنۍ توتريخوالي ته لازم دی چې خپل حکومتونه کار وکړي چې دا شي په هواي ورکي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاریخاله د چاغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي چې د ټولنه روښانه شي او تاریخاله لیک شي بدترین تاریخاله د حکومتي تاریخاله ده چې دته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شي وي دوه کاله تعلیمي زمګر نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوا متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره پاره ټولونو کې چې پښتانه میشته دي ډیر محروم شوی دي په وجود دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګورې دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسو اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي د دې څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاریخوالي او د ټولنیز د ټولنې تاریخوالي ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاریخوالي مبارزه باید څوک مخته یې دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډیر کړي چې څه دا وشي کولای د دا خپل د وظیفه ته د جمن کی چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاریخوال مخاوني سي زه دلته بالکل تعجب کوم چې هغه ورسپاتې وادو کې چې د افغانستان د اتواز بهتر نه ده اقتصادي وضع بهتر ده اما ټول اجازه لري چې خونځي ته لاړ شي د خزو او د نارینه او ترمنځ توپیر لګ دی اما یوازې نه یوه د افغانستان دی دې ته لازم ده چې اما غره هم چې د خلکو غږ ډیر مهم غږ دی خپل افغان ولس غږ ډیر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومت خپل د وسنی چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامه وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی دا غا تړون ته د دې ژمنتوب باید یو غوړي
مننه
په دغه سوالات کې چې اټس یعنی اټس لارابل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کوي غلی صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه پکت غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي غو ولایتونو د خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا اقوام وسیږي و همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې خای پښتون میشتي ولایتونه نه وي خونځي د شپږم ټولګینه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورتونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي وپوښتم چې و مقایسه راته وکړي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخواله وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیان وي پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه وو د ښځو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو وس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خوږغېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخوالی مور سره زیات شوی
د مقایسی په هیڅ ځبه وایم چې زکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې څنګه چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې من خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچیر خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق د دی او کچیر حق ورته ور نګري داسې د سزاګان دي او دای پروسیجر کول شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل او خلق ورنا یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خزه بزی محکمه ته یا د عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یاره یو د غوسرو خو هم برسره به هم بیا په لورو پرتو ولایتو کې اوس کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي فیصدی 15% یا 10% خو سربېره پر دې چې خځه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقی هم بیا هم خځه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی او چې مستقیم هغه خپل مدعی علیه بیا مدعی به یو قاضی سره مستقیم په جلسه کې ترته د کوم مشکل او سوند سره هغه سره خپل جلسې قضایی کې خپل هغه سوند چې درلود هغه به ویل لبه د مرغه کله چې حکومت راغله د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم داستوي چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو روشخان ور باندې ول وځه خزه
مننه کو وخت را پسې را تمام شو جالب بحث ته دوام ورکول شو اغلی صافي تاسو د سی پی وی ونی مده حقیقت را یو لنډه مقایسه وکي دی په خاني وخت زکاغه وخت کې مستونزوي ځنی سازمانونه و چې څخل چتنې تما وکړونه نه کول او د تاب تاریخوالي پیخم وي خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهي چې ویل زیاتی شوې دي یو عمومي مقایسه او نتیجه ګیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مېرمنه
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خوځته مثلا قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خوځه دی راځي کول شي خپل امغه مشکلات دی او خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خوځو چار وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غیبه فعاله کېدل یا خوځو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې دغه کول شي چې تاسو پناه یې قلم مسونه وسیږي مثلا د حتی د زور واکو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس حتی د خپل د مور کور ته تللی نه شي هغه سی یو بدبختي دغه لږ د فقر خپل د دې سبب شوی چې یو خزه حتی د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دې نشي چې بیا د بچانو سره وساتي دا مقایسه سره یعنی زه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غیر راغلی د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته. مثلا یو خځه باندې هر رقم غم چې راځي مجبور ده تحمل کی او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بهراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه ډیر
مننه کوو اغلی صافی. متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي. هغه میندې چې د تاوتریخوالي سره مخی دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافۍ چې د پخوانۍ ولسی جرګې غړې وه او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي.